بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیمه سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 15مه، د 2018 میلادي کال د اکتوبر 8مه، او د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 3مه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک مسیح حضرت امام رضا علیہ السلام د شهادت لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کارکونکو د زړه له کومې تسلیت وایي. ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د طالبانو په دریځونو کې د نرمښت په باب ده. بیا هم په اسلام کې د شفاعت او وسیلې په اړه یو مطلب دراوړو. او ورپسې هم زمونږ په نن چشمانداز کې د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراوړو، چې زمونږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته یو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راوړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران اسلامي جمهوریت اټومي نړیوالې موافقې ته د نورو لورو د ژمنو په اساس پابند دی. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په زورور زلزلې کې څه د پاسه 300 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. طالبان به ډېر زر په افغانستان کې د نجونو او لکانو ښوونځي په جلا جلا معلمانو اسلامي حجاب پر رعایتولو سره پرانیزي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ ژمنه کړې له وحشي سیونستانو سره مبارزه نه ختمېدونکې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د نیوزته د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک مسیح او د امامت د اسمان د اتم ځلان دستوري حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزی په مناسبت په درست ایران کې دستوري او مغراز دوام لري. په دې مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای پښتون سره هم په امام خمینی امام باړې کې د آزادارو لشتون پرته دستوري جوړ شوې. حجت الاسلام رفیع په دغو دستورو کې د حضرت امام رضا علیه السلام پر روایتونو باندې په استناد سره د هغه بزرګوار له پیروانو د امام بزرګوار د امیدونو په باب وویل. په چارو کې اخلاقیت اعتدال، یعنی د ولایت په لارې کې حرکت او له افراط او تفریط څخه ډډه کول، په ژوند او اجتماع کې د قرآن او سنت چورلیستوب او د شرعي قواعدو ته پابندي او د فرایضو ترسره کول، د اهل بیت علیهم السلام د مکتب له پیروانو څخه د امام رضا علیه السلام د انتظار برخې دي. راپورونه ښیي چې په درست ایران کې په دې مناسبت د ویر او ماتم دستوري روان دي، او په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم مانوي او روحاني فضا هم ورجنه شوې ده. د تهران رادیو درست کارکونکي یو ځل بیا په دې مناسبت د درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. ایران د لبنان هر اړخیز ملاتړونو ته دوام ورکوي. ایران خبری اجانس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د لبنان په سفر تللی، نن یې په بیروت کې د دغه هیواد له ولسمشر میشل اون سره په کتنه کې له لبنانه د هر اړخیزو ملاتړونو په تېره بیا په اوسنیو بحراني اقتصادي شرایطو کې د هر ډول ملاتړ لپاره د تهران د چمتووالي خبر ورکړ. امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې د لبنان د نوي حکومت د جوړیدا په مناسبت په مبارکه ویلو سره هغه د لبنان حکومتي کابینې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی ګرم سلام ورسو. هغه هم دارز د سیمې زو نړیوالو بدلونونو له عربو او نورو هیوادونو سره د تهران د خبرو اترو د فضا او د جامع نړیوال اټومي موافقې په باب د اسلامي ایران له دریزونو هم میشل اون خبر کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر بیگا بیروت پر رسیدا سره هم ټینګار کړی و چې د غوښتنې په بڼه کې تهران له بیروت سره هر ډول مرستو ته تیار دی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران خارجه وزیر د لبنان له پارلماني مشر سره هم لیده کته کړی او د غرازی له خپل لبناني همسنګ سره خبرې اترې پیل کړې دي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید تخت روانچی په یو لړ څرګندونو کې ویلي جامع نړیوال اټومي موافقه اجرا تجمن یو، خو په دې شرط چې د نړیوال اټومي موافقه نور لوري هم خپل اجمنې تر سره کړي او درست ناعادلانه بندیزونه په چټکۍ سره لغوه او تاییدیه هم رابرسېره شي. خغلی تخت روانچی بیگا د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې د شپږ اویایمې ناستې د نړیوال امنیت او د وسلو د بندیز په کمیټې کې په خپلې وینا کې د ایران د توغندوی توان منیو او جامع نړیوال اټومي موافقې په باب د ځینو پلاوو نظرونو ته په ځواب کې روښانه کړي. جامع نړیوال اټومي موافقې په باب نه انکارېدونکی واقعیت دا دی چې په داسې حال کې چې ایران خپلو اړوند درستو ژمنو ته پابند دی، درو اروپایي هیوادونو او د امریکا په شمول دوی خپلې ژمنې نه دي اجرا کړي. تخت روانچی دغه راز ویل د ایران دفاعي توغندوی توان د نړیوالو ژمنتیاو په اساس او د مسلمو حقوقو په چوکاټ کې تعقیب شوی دی. هغه د نوو ګواښونو د راپنځېدا او کرګړنو امنیتي ګواښونو ته په اشاره سره وویل په دغو حالاتو کې نړیواله سوله او امنیت لا خړپړه شوي او په 2000 کال د نه اټکل شوي او پیښو د مصنوعي هوش د وسلوال کې دا دوام او د سایبری فضا او له فضا ور اخوا څخه په څیر د پیښو شاهد و. روانچی ټینګار کړی د ستراتیژیک ثبات پر شتون د دلالت کوونکو څرګندونو په پوټه دغه ستراتیژیک سیاست سیاله د هغو سترو قدرتونو ترمنځ دي چې ماډرنزم او د لا زیاتو اټومي وسلو سیاله یو ته لمن وهي. په ایران کې کرونا منحوس ویرس نور 233 کسان قرباني کړل. زموږ خبرې راپور راکړ. د ایران روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوو ورځو کې د کرونا منحوس ویروس له امله 233 کسان قرباني شوي چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 122012 تنو ته رسیدلی دی. همدارز ویل شوي د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس نور 12600 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 1250 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. تر دې دمه په درست ایران کې د کرونایي ککړو کسانو شمیر هم 5,602,100 تنو ته رسیدلی چې په درملنې پسې تر دې دمه 5,100,000 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د سخت زلزلې له امله د څه د پاسه 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ. د پاکستان د بلوچستان صوبې د کویټه په شمول ځینې سیمې نن سهار سخت زلزلې ولړزولې. ویل کېږي هر نوې سیمې کې زیات شمېر کورونا په کنډولو بدل شوي دي او دا هم ویل شوي چې په دغې سیمې کې کابو 15 کسان مړه او کابو 300 نور ټپیان شوي دي. د کوټه او هرنای په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په راپور کې ویل شوی د زلزلې زیاتره ټکانونه په هرنای، کوټه، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې هم محسوس شوی. ویل شوی دغه زلزله 5.9 ریشتر وه چې په مځکې کې تر 45 کیلومتر لاندې وه او مرکز هم له هرنای سره نږدې و چې په دغې سیمې کې ډېر تاوانونه اړولي دي. د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو په وینا مرګي حاله ټپیان کوټه ته وړل شوي دي او درملنه یې روانه ده. له زلزلې وروسته اف سي ځواک او لوی فورس هم سیمې ته ځانونه رسولي او مرستندویه چارې هم هغه راز دوام لري. دا هم ویل شوي چې د مځکې د خویدو له امله د هرنایي او سنجاوي ستره لاره هم بنده شوې وه چې د پرانیستو چارې د خبر تر مخابره کېدا پورې روانې وي. په افغانستان کې د الکانو او جنو خوانځي په جلا جلا معلمانو سره پرانستل کیږي. زموږ خبریال د شفقنه خبري ایجنس له کوله راپور ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د معرف او وزارت سرپرست نور الله منیر په یو لړ څرګندونو کې ویلي، په افغانستان کې د الکانو او انجونو خوانځي د جلا جلا معلمانو او د اسلامي ستر یا حجاب پر اعتبار سره پرانستل کیږي. هغه ویلي د انجونو په ټولګیو کې د خزینه معلمانو او د الکانو په خوانځیو کې د نارینه معلمانو شتون به لازم الاجراوي، او په دې باب د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د بسپنیو یونیسف اجرایي مرستیال عمر عبدی ته هم لازم توضیحات ورکړل شوي دي. د طالبانو د معرف وزارت سرپرست ویلي دي، طالبانو ډله هیڅکله هم د انجونو له زده کړې سره مخالفه نه ده، او دا موضوع له دې مخکې هم په کراتو اعلان شوی ده. د نور الله منیر په وینا ټاکل شوی ده د انجونو د ښوونځیو لپاره د اسلام د دین په اساس او د سالم چاپیریال د رامنځته کولو په باب د طالبانو لخوا نوی پلان ډیر زر بشپړ او وړاندې شي. طالبانو د عامو خلکو د وجلې په باب د بخنې د نړیوالې ادارې راپور رد کړ. زموږ خبریال د تلو نیوز چینل له کوله راپور راکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت کورنیو چارو وزارت نن د ویلې امې په خبرولو سره د دغه ډلې د وګړو په لاس په دایکونډي ولایت کې د دیارلسو عامو افغانانو د وجلې په باب د بخنې د نړیوالې ادارې نوی راپور رد کړی، او دا یې چټي منفي تبلیغات بللي. په دې باب د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سید خوستی ویلی دی دغه راپور ناسم دی، ځکه چې په دې کې د طالبانو لیتوګه نه ده بیان شوی، او د دې موضوع لپاره کوم سند مستند سلل دلیل هم نه دی وړاندې کړی، او ځینې کړی غواړي د افغانستان د حالاتو د ترنګلي خودلو لپاره منفي تبلیغات وکړي چې هیڅ ګټه به ورته ونه لري. په ننګرهار کې د چلغزو په حاصلاتو کې اوساره زیاتواله راغلی دی. زموږ خبرې له ننګرهار راپور ورکړ. د افغانستان د ننګرهار د والی ویندوی له دفتره رسنیو ته په استول شوي معلوماتو کې ویل شوي، د ننګرهار ولایت په اتو ولسوالیو حسارک، غلجی، شیرزادو، خوګیانیو، پجیراګام، هسکمینه، کوټ، اچین او سپینغر کې په 1690 هکټر مځکه کې د چلغزو طبیعي ځنګلونه دي چې تیر کال تر 625 ټنه د چلغزو حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال اټکل کیږي چې د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو کچه 2.4 میټریک ټنو ته لوړه شي، چې د تیر کال په پرتله به 25% زیاتې وي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي ویلي دي له واشي سیونستانو سره مبارزه نه ختمیدونکې ده. المایدین ټلویزیون چینل راپور ورکړی، زیاد النخاله نن د دغه مبارز غورځنګ د تاسیس په 34 کلیزې په مناسبت په یو لړ درسورو کې ویلي، د موږ له نظره د مقاومت ټاکنه له سیونست رژیم سره د مخامخیدنې لپاره تر ټولو ښه ټاکنه ده. موږ د سیونستانو په وړاندې له جنګ یا تسلیمېدا پرته بل ټاکنه نه لرو، یا باید دوی سره وجنګیږو، کریمانه ژوند ولرو، او یا باید دایمي ضلع ته غاړه کېږدو. زیاد النخاله په خپلې وینا کې ویلي دي، د دې شاهدان وو چې سیونستانو په نیوا کې قدس کې له شیخ جرا سیمې څخه د فلسطینیانو د اجباري کوچولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کارولې. په عین حال کې په درس نیوا کې ټاټوبه کې ټول فلسطینیان له دغه وحشیانه او ظالمانه اقدام سره مخالفت راپورته شول. هغه ټینګار کړی، نن سبا د سیونستانو د پروژې په نسبت لا زیات هوښیار او ځیر یو، پر دې اساس باید په اسلامي نړۍ کې ټول لا دغه پروژې سره په مخالفت په صف کې مقابله وکړي. سیونستي دښمن په ماتې او له فلسطین نه په بشپړ وتلو محکوم دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، سم د طالبانو په دریزونو کې د نرمخت په اړه خپل سیاسي تبصره دراورو. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د موقته حکومت معرف وزارت سرپرست په دغه هیواد کې د جلا جلا معلمانو پښتون او د اسلامي حجاب یا ستر پر آیت ولو سره د نجونو او هلکانو د خوندزیو د پرانستل کې دا خبر ورکړی دی. د نور الله منیر په خبره طالبان هیڅکله هم د نجونو له زده کړې سره مخالف نه دي او ټاکل شوی ده د نجونو د زده کړې لپاره د اسلام د دین په اساس او د یو سالم چاپیریال د رامنځته کولو لپاره د دغې ډلې لخوا یو نوی پلان برابر او وړاندې شي. بېشکه د نجونو د زده کړې په باب د طالبانو ډلې د موقته حکومت د معارف او د وزارت د سرپرست ادا په وړاندې یو ګام دی او د دغې ډلې د واکولۍ په دریځونو کې سوکه سوکه د نرمښت بیانونکې هم دی. د طالبانو د تیر وخت کړچار ته په پام سره دا چې د نور الله منیر په وینا دغه ډله هیڅکله د نجونو د زده کړې مخالفه نه ده، یوازې یو تبلیغاتي شعار ګڼل کیږي. په همدې دلیل د نجونو د زده کړې د پړاو په باب چې هغه د دوی د ښوونځیو د پرانیستو خبر ورکړی څه روښانه اطلاعات نه دي خپاره شوي. د طالبانو لخوا پر کابل لول کې وروسته دغې ډلې د نجونو له زده کړې سره خپل مخالفت اعلان کړ، خو د حقانی ډلې او د کویټې د شورا په نامې سره د یوې ډلې په شمول د طالبانو په داخل کې اختلافاتو ته په پام سره داسې ښکاري د طالبانو په کړچار د حقانی ډلې له بشپړ مسلط کېدا سره سره د کویټې شورا کړی هم د طالبانو رهبری شورا ته د خپل غوښتنو د دیکتا کولو په حال کې دی. په همدې دلیل د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدا سره سره په مزار شریف کې د نجونو د زده کړې د پیلېدا راپورونه هم خپاره شوې دي چې د افغانستان د ورځې د لټولنیزو شرایطو سره په مخامخېدا کې د دوی پر اختلافاتو ټپه وهي. په دې زمینه کې د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه آصف آشنا وایي که څه هم طالبانو له مخکنیو دوو لسیزو سره په پرتله کې یو لړ بدلونونه تجربه کړي دي، خو د ایډیالوژیک ارزښتونو له نظره هم هغه د تیر وخت طالبان دي. له دې امله باید په عمل کې وبرېښوي چې د افغانستان د ټولنې په ګټه په خپلو دریځونو کې نرمښت ته تیار دي. داسې ښکاري نړیوالې ټولنې او طالبانو یو شان د صبر او انتظار سیاست خپل کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو ډلې د اجرایي او حقیقي سیاستونو د وړاندې کېدا په تمه ده، خو څو د هغو په اساس دریځ غوره کړي او متقابلا طالبانو ډله هم د وخت په تیرولو سره هڅه کوي د خپلو پروګرامونو په باب د نړیوالې ټولنې د صبر او زغم اندازه وسنجوي. البته دا سیخکاري طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو په درکولو او دغه راز د واکولۍ په ډګر کې د طالبانو ډله د سیاستونو او پروګرامونو د ورځې په اساس په ترسره کولو او د یوې وسلوالې ډلې له پروګرامونو او شرایطو څخه د واټن په اخیستو باندې د نړیوالې ټولنې د ټینګار د درکولو په حال کې ده. که څه هم له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د چلند څرنګوالی د دغې ډلې له شعارونو او د عامو خلکو د خوښو خبرو سره نه، بلکې د دغې ډلې له کړچار سره په تناسب کې دی. طالبان چې له دوو لسیزو وروسته بیا په کابل کې د پوځي قدرت له لارې اقتدار په لاس کې اخیستی، په عمل کې د افغانستان د خلکو په ټولنیزو اقتصادي او کلتوري شرایطو او دغه راز له نړیوالو بدلونونو څخه د دوی په اغیزمنېدا کې د بدلونونو شاهدان دي. پر دې سربیره روڼ اندي طالبان هم په عمل کې دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د افغانستان د ټولنې مدیریت او لارښوونه د متخصصو او تعلیم یافته کسانو پرته ممکنه نه ده. دغه وضعیت له طالبانو سره او یا له طالبانو پرته د افغانستان د حکومت له ډول سره هم څه ارتباط نه لري، ځکه دا د افغانستان ځوان نسل دی چې د افغانستان راتلونکی په خپله جوړوي. په هر حال د افغانستان د نجونو او میرمنو ټولنه د افغانستان د هغه نفوسي جوړښت او همداراز د هغه کار کسب د ظرفیت یوه مهمه برخه جوړوي چې تعلیم یافته میرمنو او نجونو لشتون پرته د دوی د مدیریت او فعالیت هیڅ امکان نه تر سترګو کیږي، چې له هغو د معلمانو او د پرستارو ټولنې ته اشاره کیدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د نړۍ د پښتنو لپاره د حقیقت غږ د تهران غږ د تهران ریډیو ستاسو لپاره رنگارنګ خبری، سیاسي، ټولنیز او مذهبي پروګرامونه خپروي. با خبر اوسه، بریالي اوسه.
قرآن کی د حقیقی شفاعت او توسل روده. ګلونو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی عزیزانو. د خبرونې په دې برخه کې د شفاعت او له امامانو سره د توسل په مسله د وهابیانو لخوا اعتراضانو او شبهاتو ته ځواب ورکول شوی دی. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه پروګرام چې د په قرآن کې د حقیقي شفاعت او توسل روده نومیږي، زموږ سره ملګرتیا وکړئ. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
عزیزانو، څو ورځې مخکې مو له خپل یو ملګري سره د هغو تحریفاتو او شبهو په هکله چې د دې تشیع د مذهب او حقیقي اسلام په خلاف په انټرنیټ کې خبریږي خبرې کولې. هغه په دغه وخت کې د وهابیانو یو اعتراض وړاندې کړ. وی ویل، ستا په خیال څوک چې د خدای په بزرګۍ او عظمت اقرار وکړي بې له خدایا بل چاته مخ اړولې او له هغه حاجت غوښتلی شي؟ له هغه مې پوښتنه وکړه، له دغې پوښتنې دې مطلب څه دی؟ وی ویل، دا چې شیعیان خپل حاجتونه له امامانو غواړي او هغوی خپل شفیان ګڼي، آیا دا خبره شرک نه ده؟ آیا داسې نه ده چې انسان هر وخت خدای ته مخ کړي بې له ځوابه نه پاتې کیږي او د بل واسطې او وسیلې ته هیڅ حاجت نشته؟
کومه خبره چې زما دوست وکړه هغه موضوع ده چې په دا وروستیو کې په انټرنیټ کې د وهابیت فرقې لخوا زیاته تبلیغیږي. د هغه په ځواب کې مې وویل، آیا غیر له خدایه له بل چا حاجت غوښتل شرک دی؟ که داسې وي نو ټول خلک مشرکان دي. آیا ستا په خیال کوم ناروغ چې د ډاکټر کلینیک ته ورځي او هغه ته وایي ډاکټر صاحب مرسته مې وکړه ما ته له دې حاجته نجات راکړه مشرک دی؟ آیا یو سړی چې په اوبو کې د ډوبیدو په حال کې وي او په چغو چغو له خلکو مرسته غواړي مشرک دی؟ دا لا هم پرېږده، راځه چې له قرآن یې درته ووایم، ځکه چې قرآن مجید د یو محکم آسماني سند په توګه موږ هدایتوي چې د شفاعت کوونکو په وسیلې سره د خدای درته ورشو. د مائدې سورې په 15 آیت کې لولو، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړیدئ له خدایه وویریږئ او هغه ته د نږدې کت لپاره وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جهاد وکړئ، ښایي کامیاب شئ. دا وسیله چې په دغه آیت کې ورته اشاره شوې په اصل کې د تقرب غوښتلو په معنا او یا د داسې شی د لټولو په معنا دی چې خدای ته د تقرب او نږدې کت سبب کیږي. دا ډیره پراخه معنا لري. په دې وسیلې کې هر هغه کار وشي شاملیږي چې خدای ته د نږدې کېدو سبب کیږي. په دوی کې تر ټولو مهم عمل په خدای او پیغمبر ایمان، جهاد او د لمانځه، زکات، روژې او د خدای د کور د زیارت او صله رحم او د خدای په لار کې انفاق او هر نیکی کار ته شاملېږي. نو د پیغمبرانو او امامانو او د خدای د صالحو بندگانو شفاعت هم چې د قرآن کریم د صریح آیت مطابق خدای ته د نږدېتیا سبب کیږي، د دغه وسیلې په مفهوم کې راځي. البته په دې کې هم باید پوه شو چې مطلب دا نه دی چې یو شی له پیغمبر او یا له امامه مستقل وغواړو چې ګڼې هغوی بې د خدایه له مرستې په خپله موږ ته راکولی شي، بلکې مطلب دا دی چې د خدای په نزد د دغه لویو شخصیتونو د احترام او مقام په وجه هغوی د یوې وسیلې او یو عزتمند کس په توګه د خدای په نزد شفیع او سفارشي وګرځو او له خدایه یو شی وغواړو، دا شی په هیڅ صورت له توحید سره ټکر نه لري.
ایزانو بیا می دوست وویل که د نسا سورې څلور شپیتم آیت ته پام وکړې، نور به هم شفاعت په مفهوم پوه شي. هلته چې فرمایي که هغوی هغه وخت چې په ځان ظلم وکړ یوه ګناه وکړه تا ته راغلی وی او بیا یې له خدایه بخښنه غوښتی وی، نو تا هم هغه د هغوی لپاره مغفرت غوښتی وی، د هغوی د مغفرت وسیله ګرځېدلې وې، بې شکه خدای به یې توبه قبلوونکې موندلې و. دا چې فرمایي که تا ته راغلی وې، په دې خبر تایید دی چې یو شمېر کسان په ځای د دې چې نیغ په نیغه یې له خدایه مغفرت غوښتلې، د خدای رسول ته به ورتلل او هغه به یې خپل شفیع ګرځاوه او خدای هم د هغوی دغه کار تایید کړی دی. پزله پوری دا د وهابیت فرقې زیاتو کسانو د قرآن په ډیرو ترجمو کې چې په مختلفو ژبو یې کړي دا برخه لیرې کړي ده. که په خپل موبایل سیټ کې د قرآن ترجمه لرې، لږ هغې ته ورشه او یو نظر پرې واچوه. کوم قرآن چې ما ډاونلوډ کړی، هغوی د دغه قرآنی حقیقت د تحریف لپاره دا برخه چې فرمایي تاب ای رسوله د هغوی لپاره مغفرت وخت وی لری کړی ده.
د لا وضاحت لپاره می خپل دوست د یوسف سورې اووه نویم آیت بیان کړ چې د یوسف ورونو له خپل پلاره وغوښتل چې د خدای په در کې د هغوی لپاره استغفار وکړي او یعقوب هم دغه غوښتنه ومنله. آیا دلته یعقوب د خپلو بچیانو د شفاعت لپاره د خدای په در کې وسیله ونه ګرځېده؟ د بس دغه برخې ته چې ورسېدو، د دوست په ذهن کې مې یوه بله پوښتنه راغله. هغه وپوښتل کوم وخت چې د یعقوب زامنو خپل پلار ته مراجعه وکړه او له هغه یې وغوښتل چې شفاعت یې وکړي، هغه ژوندی و؟ آیا هغه کسان چې مړه شوي او له دنیا نه تللي دي، له هغوی څخه غوښتلی شو او یا یې شفیع ګرځولی شو؟ د دې د ځواب لپاره مې له هغه وپوښتل، آیا ستا په نظر د خدای نبیان او امامان او ټول لوی الهی کسان مړه شوي دي؟ په ځواب کې وویل، په ظاهره خو مړه دي. هغه تل می وویل، نو د آل عمران سورې یو سل نه شپیتم آیت د شهیدانو د ژوندي والي په عقله دی، هغه به څنګه تفسیروي؟ په دغه آیت کې راغلی دی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کوم کسان چې د خدای په لار کې وژل شوی، هغوی مړه مګنی، بلکې هغوی ژوند دي او د خدای په نس رزق خوري.
د د همدغه اصل مطابق هم شیا او هم اهل سنت باوري دي چې د خدای نبیان چې تر شهیدانو هم ډیر لوړ مقام لري ژوند دي. نو ځکه لا هغوی غوښتنه ورسره توسل له یوه ژوندي انسان سره بیا کوم فرق نه لري. اهل سنت عالم فقیه مفسر او ادیب د پیغمبرانو د ژوند په حق للی کی د پیغمبرانو ژوند برزخی ژوند دی او تر هغوی شهیدانو لوړ دی چې خدای د هغوی په حق لا فرمایلی دي چې هغوی ژوندي دي او د خپل پالون کې په نیز رزق خوري. د دې په ترڅ کې چې د تاریخ په ډیرو کتابونو کې راغلي چې د اسلام ګران پیغمبر له هغوی مشرکانو سره چې د بدر په جنگ کې وژل شوي وو خبرې وکړې او کله چې عمر ابن خطاب چې په هغه حضرت اعتراض وکړ په ځواب کې وفرمایل ته تر هغوی زیاته نه اورې. دا روایتونه چې شمیر یې هم کم نه دی ثابتوي چې په الهي والیانو سربیره مشرکان هم له مرګ وروسته برزخي ژوند لري او د دنیا د خلکو غږ اوري.
کله مې چې د خپل ملګري په مخ کې د منلو او راضي کېدو نښې ولیدلې خبره مې جاري وساتله او ومې ویل پر دې اساس دا چې موږ یو کس واسطه او وسیله وګرځوو چې د خدای په نیز زموږ سپارش او شفاعت وکړي د قرآن یو منل شوی اصل دی. خو په دې کې مهم ټکی دا دی چې شفیع په خپله خدای انتخابوي نه موږ. هغه شفیع چې خدای له لورې د دغه کار اجازت ولري خدای تعالی الهی حجتونه غوره کړي او خلکو ته یې معرفي کړي دي ځکه چې هر څوک د دې وړتیا نه لري چې د نورو لپاره وسیله او شفیع وګرځي لکه چې د اسراء سورې په 15 آیت کې داسې راغلی دي کوم کسان چې دوی یعنی مشرکان بلی هغوی په خپل پالون کې ته د نږدېتیا لپاره وسیله لټوي داسې وسیله چې ډیره نږدې وي پر دې اساس مشرکان هم خدای ته د نږدې کت لپاره د وسیلې په لټه کې وو او دی خو وسیله یې غلطه کړې ده یا په حقیقت کې هغه څه چې په خپله یې خوښتي انتخابوي. د زمر سورې په 3 آیت کې په ډاګه راغلی دی چې کوم کسان چې د بوتانو عبادت کوي بوتان خدای ته د نږدې کېدو لپاره وسیله ګڼي خبر ووسی چې خالص دین د خدای دی او چا چې له خدایه پرته بل څوک خپل ولیان ګرځوي او دلیل یې دا وي چې د دوی عبادت نه کوو مګر د دې لپاره چې موږ خدای ته نږدې کړي خدای به د قیامت په ورځ په هغوی او په هغه څه کې چې اختلاف یې پکې درلود فیصله کوي. تا ته پته ده چې بوتپالو به خدای ته د نږدې کېدو او شفاعت لپاره ځینې څیزونه لکه د کانو او لرګیو بوتان او حتی حیوانات وسیله ګرځوله.
عزیزانو که د حضرت آدم علیه السلام د خلقت کیسې یا هغه ته د سجدې کولو امر ته چې په قرآن کې راغلی نظر وکړو هلته راغلی چې خدای ټولو پرښتو او شیطان ته آدم ته د سجدې کولو حکم ورکړ خو شیطان سجده ونه کړه. هغه خدای په خدایي مانه او همیشه د خدای په عبادت لګیا و یعنی د خدای په توحید او وحدانیت کې ستونزه نه درلوده خو د ولایت او ولایت منلو په مسله کې مشکل درلوده. هغه حاضر و چې تر ابده خدای ته سجده وکړي خو آدم ته لږ شان تعظیم او احترام هم نه کاوه. حال دا چې آدم ته سجده د خدای د عبادت او اطاعت په معنا وه. نو ځکه مونږ هم دې ټکي ته پام کوو چې دا خدای دی چې باید وسیله وټکي نه مونږ په خپله یا کوم بل کس. نو ای زما ملګریا ای زما ګرانه ملګریا د حقیقت د پیدا کولو لپاره باید د هر یو شی اصل او جرړې ته پام وکړي لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای فرمایي باید هڅه وکړو له دینه نیغ په نیغه او بې واسطې شناخت او پیژندنه لاسته راوړو. باید پرې نږدو چې خوځنده او اغیز شیندونکی واقعیت ککړو غرضونو او هدفونو سره موږ ته را وپیژندل شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
حضرت امام رضا علیه السلام شهادت. گران و محترم اوریدونکو، په خپل درانه حضور کې زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، د سفر د میاشتې وروستۍ نیټه د ولایت د اسمان د اتم ځلاند ستوري حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت له ورځې سره برابره ده. په دې مناسبت تاسو ټولو ته تسلیت وړاندې کوم او یو ځانګړې وینا ته ستاسو پام راغواړم. دوستانو، نن د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د قدرمن مسیح حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت کلیزه ده. هغه لار خود او مقتدا چې څه د پاسه زر کاله مخکې د ایران په خاوره ګام کې خوده او پراتک سره یې په دې ټاټوبي کې د پیغمبر او د اهل بیتو د مینوالو زړونه له خوښۍ او خوشحالیو ډک شول. په داسې یوې ورځ زړونه د امام رضا علیه السلام په نورانی زیارت کې شتون ته بېتابه کېږي. د پیړیو پیړیو له تیرېدو سره سره لا هم د هغه حضرت مینوال له درست نړۍ د مشهد مقدس په خار ورماتیږي چې یو څو شېبې د امام رضا علیه السلام په ملکوتي حرم کې تیرې کړي او خپل روح او زړه له دغه معنوي شتونه خړوب کړي. د امام رضا علیه السلام د زیارت د لیوالو لوی سیلاب د هغه وخت یادونکی دی چې دوی له مدینې د مرو سیمې ته روان وو. کاروان په ایران کې د نیشابور له خاره تیرېده. د دغه خار خلکو ځانونه له څو ورځو د امام رضا علیه السلام هرکلی ته تیار کړی وو. کله چې قافله خار ته ورسېدله، یو شور او ولوله راپورته شوه او له سترګو د شوق او مینې اوښکې تویه شوې. هر چا به په یو ډول خپل احساسات څرګندول. له امام رضا علیه السلام د خلکو هرکلی دومره و چې قافله ودرېدو ته مجبور شوه. ټول د امام رضا د نورانی مخ د لیدلو او د خوږ غږ د اورېدلو په تمه وو. هغه حضرت فرصت غنیمت وګاڼه او خلکو ته یې وینا وکړه. په هغه په زړه پورې چوپتیا کې چې په خلکو واکمنه شوه، امام رضا علیه السلام یو حدیث ولوسته چې لوی خدای خپل ګران رسول ته په خطاب کې فرمایلی وو: د توحید کلمه یعنی لا اله الا الله نشته بیله یوازنی خدای بل معبود. زما کلا ده او څوک چې د کلا ته ننوځي زما له عذابه به په امن کې وي. امام رضا علیه السلام د دغه حدیث له نقلولو وروسته ځان دغه کلا ته د ننوتلو د شرط په توګه ماری فکر او وی فرمایل، په ځینو شرطونو او زه له دغو شرطونو یم. امام رضا علیه السلام د دغه خبرې په نقلولو سره د اسلامي امت په لارښوونو کې د اهل بیتو چورلیزي رول چې په خپله هم له هغوی وو بیان کړ. دوستانو دا دینن موږ هم خپل زړونه د حضرت امام رضا علیه السلام د نورانی حرم میلمانه کوو او په هغوی سلام او درود وایو. سلام دیوی پرتا ای علی ابن موسی رضا، سلام دیوی پرتا ای د خدای د رسول پاک مسیح، د نړۍ د ټولو مؤمنانو خالصانه درود دی وی پرتا ای د معرفت او حکمت چینه. امام رضا علیه السلام په 1340 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دوی د خپل قدرمن پلار امام موسی کاظم علیه السلام په لارښوونې او روزنې سره د امامت لوی دندې ته تیار شو. امام رضا علیه السلام د علم او فضیلت جوشانه چینوه. دوی په عمل او وینا کې له خدای ډیر راضی وو. له همدې عمله یې رضا لقب وګرځېده، یعنی هغه څوک چې هغه کس چې په هر هغه څه چې د خدای له لورې ورته ورسیږي راضی وي. امام رضا کابو 40 کاله د مسلمانانو امامت په غاړه درلود چې زیاتره کلونه یې په مدینه او د ژوند ورستی درې کلونه یې د خراسان په مرو ښار کې تیر کړل. امام په زور د عباسي واکمن مامون په امر مدینه پرېښوده او د عباسیانو حکومت مرکز مرو ته لاړ. مرو په هغه زمانه کې د خراسان علمي مرکز وو. امام رضا علیه السلام هم له دې موقعیته پوره استفاده وکړه او خپل پراخ علمي حرکت جاری وساته. مامون د خپل سیاسي ګټو په خاطر هڅه وکړه امام ته ځان نږدې کړي او په عین حال کې کوشش کاوه د هغه حضرت علمي شخصیت هم د ګڼ شمېر مناظرو په برابرولو سره داغي کاندي. خو امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې پر پوهانو او عالمانو لا برسری کېده او هغوی په خپل پراخ علم او پیاوړو دلیلونو سره پړول. دوستانو غواړو چې په دې برخه کې د حضرت امام رضا علیه السلام د مناظراتو ځینې اصول او ځانګړنې تاسو ته بیان کړو. اسلام داسې دین دی چې د ډول ډول پښتنو د مطرح کېدو هرکلی کوي او داسې هیڅ یو مورد په تاریخ کې نه دی راغلی چې له امامانو کومه پښتنه شوې وي او هغوی د ځواب له ورکولو ډډه کړې وي. امام رضا علیه السلام هم چې د اسلامي ټولنې د امامت دنده یې په غاړه درلوده، په خپله همیشه د نورو د پښتنو هرکلی کاوه او د مناظرو د کولو بلنه به یې منله. د امام رضا علیه السلام مناظرو او خبرو د اسلام د ژوند بخښون کې کلتور په پراختیا کې ډیره اغیزه درلودله. هغه حضرت په دغه مناظرو کې د نورو د لارښوونې او هدایت فکر کاوه او هیڅکله د نورو د پړولو په فکر کې نه و. دوی همیشه له برهاني او استدلالي رودو په استفادې سره د اسلامي عقایدو حقانیت ثابتاوه، ځکه چې بې له عقلی برهانه د افکار و تناقض او ټکر نشي ختمې دی. امام رضا علیه السلام فرمایي که خلق زموش د کلام په خوند او خکلا پوشی ضرور به زموش پیروي کوي او خای هم دغه علمی او روخانه اون که خبری ویچی دیر دخمنه بیه پا دوستیو بدله ولی. امام رضا علیه السلام چې د مناظرې لفن پوره خبر وو، د مناظرې په وخت به د ټولو اړخونو خیال ساته. د هغه وخت د فرهنګي او کلتوري سویې ته په پام او د مخاطب له عقلي او فکري توان سره سمه د انتخاب شویو عبارتونو استعمال هغه موارد وو چې هغه حضرت به ورته په مناظرو کې پام کاوه. امام رضا علیه السلام کله کله د نورو دینونو او مفکورو له خاوندانو سره د مناظرو په وخت په مشترکاتو یا په هغو دلایلو چې مقابل لوری به یې منل استناد کاوه او هغوی به یې قانع کول، لکه چې له مسیحیانو سره په مناظرې کې د انجیل په مطالبو او له یهودیانو سره په مناظرې کې به یې د تورات په حقایقو استناد کاوه. سره له دې چې د امام رضا علیه السلام علمی مرتبه له بیان ژبې عاجز دي، خو هغه حضرت به په مناظرو کې مقابل لوری خوار او وړوکی نه ګاڼه. دغه شان مناظراتو ته په پام سره وګړو ته احترام، که څه هم ځینې یې بې دینه وو، په ښه توګه په نظر راځي. که بحث به دې ته ورسېده چې مناظره کوونکی کس به پاتې راغی، نو هغه حضرت به یې راهنمایي کوله او یا یې به یې داسې پوښتنه مطرح کوله چې له دغه بحث یوه نتیجه واخیستل شي. کله کله به مقابل لوری یوه پوښتنه کوله او امام به ورته فرمایل که ته په دې ډول پوښتنه وکړې دا په خپله ستا نظریه ردوي. د امام رضا علیه السلام مناظرو ته په کتنې کې سره پوهیږو چې په هغوی کې په یوې کې هم حتی مقابل لوري ته لږ شان پیغور نه دی ورکړل شوی یا یې سپکاوی نه دی شوی. د امام په مناظره کې د عمران صابی په نوم یو کس چې په خدای عقیده نه لرله لیدل کیږي، چې په خدای باور نه درلود، خو د امام رضا علیه السلام عمل او د دوی استدلال طاقت او د منطق سبب شو چې عمران صابی له امام سره له مناظرې وروسته په دوی ایمان راوړي او مسلمان شي. د مناظرې په دوران کې امام عمران ته په وړوکي نوم سره خطاب کوي چې دا په خپله د مینې او محبت د پیدا کېدو او په مقابل لوري کې د ویرې یا وحشت د فضا د نه رامنځته کېدو سبب کیږي. په دغه وینا کې وینو چې امام رضا علیه السلام د عمران صابی د پوښتنې په ځواب کې په مهربانۍ سره پوښتنه کوي: ای عمرانه، آیا پوه شوې؟ د امام لخوا دغه شان سلوک سبب کیږي چې عمران هم امام ته په ځواب کې احترام وکړي او ځواب ورکړي: هو زما سروره. د مناظره کوونکي هدف او مقصد باید حق ته رسیدل او د حق را څرګندېدل وي. دغه هدف حاله حاصلیږي چې مناظره د تعصب او دښمنۍ لړۍ ترسره شي. امام رضا علیه السلام دومره لوړ اخلاق درلودل چې مخاطبان به یې په دروغو نه تورنول او هیڅکله به یې داسې ټکي نه کارول چې بل ورسره مسخره شي یا یې سپکاوی وشي، بلکې په ټولو مواردو کې د هغوی غلطي او انحراف وریادوه. په حقیقت کې دوی د وګړو په شخصیت له اعتراضه ډډه کوله او په خبرو به یې اعتراض کاوه. د امام رضا علیه السلام مناظرو د اسلامي نړۍ لپاره ډیره برکتونه راوړل، چې له هغو د اسلام د آزاد منشي د روح خودل وو. امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې ثابت کړ چې د بدغواړو او دروغجنو د خبرو په اپوټه اسلام په زور او په توره په خلکو نه دی تپل شوی، او یو لوی اسلامی لارخود باید خپل مخالفان پریږدي چې هر ډول اعتراض یعنی وکلري بې له ویرې او ډاره یې مطرح کړي، که څه هم د اسلام د نفي او حتی د توحید د نفي کولو په حق لوي. دوستانو، د حضرت امام رضا علیه السلام نوم علي دی، خو په رضا ځکه مشهور دی چې په مځکه او آسمانونو کې د خدای او د هغه د رسول خوښ وو. د هغه حضرت امام 40 کاله وو. حضرت امام رضا ته د خلکو د گروهنو په زیاتېدو سره عباسي خلیفه مأمون په یوې دسیسې کې هغه حضرت ته زهر ورکړل او شهید کړ. امام رضا د مینوالو په ویر او ژړا کې په مشهد مقدس کې خاورو ته وسپارل شول. په دې دعا سره چې خدای تعالی موږ ته د هغه حضرت په لاره د تک توفیق راکړي، یو ځل بیا درته د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت په مناسبت تسلیت وړاندې کوو، او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.